او دا مالمن چې څوک ته وجونه کې دا مامورین ته پکې راځي دا مالیت مامورین ته یار نه یو کومه هیڅ یو مو سیستم دا ته وجونه دا کړی ځکه چې په دې کې د دې ځلانه ځایږي ولې کې غلا پښه
زموږ راغله ازادي رادیو را اوري دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دي د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي خو دا شی په پام وکړي د خبرونو لاندېسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د افغانستان له سفر وروسته ویلي چې په افغانستان کې په نسبی ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخوانی حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام خو دا زیاتوي چې افغانستان لا هم له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میشل بشلی دا هم ویلي چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خواړه به عمومي کنه ډاډه نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیې او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخوا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکیې ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیې او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ډیر ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوو هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د واکسین دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي. داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې کیف خواته ورمخته شوي دي. د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه تر ټولو ډیر ملکي تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې خلکو ته اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1,500 ملکیان وژل شوي دي. او په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات روان دي. د انتخاباتو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف څخه په رسمي ډول واک د هغه زوی سردار ته انتقالیږي. د بردی محمدوف تر څنګ په دې انتخاباتو کې اتو نورو کسانو هم ځانونه کاندید کړي خو داسې کاندیدان دي چې اوسنی ولسمشر ته ډیر وفادار بلل کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت د مخالفت نه کولو له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړې ده.
زارعین چې کوکنارو ته مخه کړې ده د فقر او د جنګ او د بدبختۍ له وجو.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین د نشه یي موادو د بیې لوړېدلو مجبور کړي چې نشه پرېږدي.
وسم ستاد اسکه ډېر کسان چې وسم خرڅي خو پټې خرڅي.
د حلیم په نوم یو معتاد وایي چې ښځه مې له دریو ماشومانو سره یو ځای راڅخه وتښتېده.
چې خانواده مې زه تر کړی یم، زه یوازې پرېښیم. دمو په حق کې خانواده مې ډېر ظلم کړی دی.
د معتادینو د حقوقي او اجتماعي ستونزو د حل لپاره د یوې ټولنې له بنسټګر نثار احمد سره مرکه لرو.
د انجمن خو خپله د معتادین نمنګ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم خو مور بیا نو مور وي.
ولی خدای دی خیر کی مشکل مو ته ده.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د کوکنارو لکه سره د طالبانو د حکومت رسمي مخالفت نکول د دې سبب سوي چې بزګران د افغانستان په ډیری ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. د افغانستان د جنوب لویدیځو او جنوبی ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه له دریو میاشتو راهیسې د کوکنارو کښت مخه کړي چې نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو لکه سره مخالفت نه دی کړی او درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تاریاک راټول کړل سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر څو چې بزګرو ته بدیل کښت په واک کې نه وي ورکول سوی د بزګرو د کوکنارو د کښت مخه به ونه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بزګران د فرا ولایت په بلبلوک ولسوالۍ کې په ډیزلي جنریټرونو خپلې ځمکې اوبوي او هیله لري چې درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تاریاک راټول کړي. د فرا ولایت د بلبلوک ولسوالۍ یو بزګر نبی جان او روزګار ولایت یو بل بزګر شریف آزادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ سوی دوی ته یې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی، ځکه نو بزګرو تر څو کلن ځان وروسته بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.
موږ پروس شکال غنم کرلی و خو ملیدل چې تاریاک ډیرې پیسې جوړوي. هغه و چې موږ سشکال کوکنار وکرله. که طالبان موږ ته څه ونه ویل ښه به وي، خو که یې څه راته وویله او مرسته یې راسره وکړه بیرته به غنم او وربش وکړو.
موږ شش کال غنمو پر ځای تاریاک کرلی دی، تاریاک ډېر ښه حاصل ورکوي. شش کال تر دا اوس یې خو موږ ډېر څه نه دي ویلي. ګور د خلکو کرله او شش کال وایي ښه حاصل هم ورکوي، امارات یا دولت کار نه پلري.
د پخوانی حکومت او ملګرو ملتونو هغه ګډ راپور چې د 1400 کال په لومړیو کې خپور شو، په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 200 ولایتونو کې په 2,03,400 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي وه. خو اوس د نوې میلادي کال 2 میاشتې تیرې شوې، د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور نه دی خپور کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې درې اونۍ وروسته د کوکنارو څخه تاریاک راټولېږي، د طالبانو حکومت وایي تر څو چې د بدیل معیشت پروګرام عملي نه شي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بزګر لپاره د بدیل کښت په اړه د نړیوالو ادارو سره خبرې کړي او هیله لري چې د بزګر لپاره به بدیل کښت برابر کړي.
زارعین چې کوکنارو ته مخ کړی دا د فقر او د جنګ او د بدوختې له وجې اوس باید د هغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، د هغو نه د همکارۍ امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي او دا به داسې پروسه وي چې انشاءالله چا ته به ضرر نه رسېږي.
پخوا طالبان په دې تورن سوي و چې د کوکنارو له کښت او نشي موادو د تولید له لارې مالي ګټه وټه ترلاسه کوي، خو اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ شپږ میاشتې تیرې شوي تر اوسه یې د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نه نیولی او نه محاکمه کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي د نشي موادو د بیل وړیدلو له امله نسي کولای چې دا مواد رانشي او اوس مجبور شوي چې په ډیر زحمت سره نشه پرېږدي. معتادین دا هم وایي چې که څه هم د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره د نشي موادو پلورل کم شوي خو بیا هم په پټه خرچېږي، له همدې امله یې بیې لوړې شوي او دوی یې د رانیولو وس نه لري. خو مدني فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت د نشي موادو د خرڅونکو پر وړاندې دومره جدي اقدام نه دی کړی او اوس هم په ښارونو کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالسامد له شپږو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د سړکونو په غاړه ګرځي، زړې وسپنې او پلاستیکونه ټولوي او بیا په دې پیسو نشئ مواد رانیسي. خو اوس چې نشئ مواد اسانه نه پیدا کیږي او بیې هم لوړې شوي، عبدالسامد نسي کولای چې دا مواد راونیسي. عبدالسامد او علاګل چې د کابل د شارناو پر پیوه څنډه کې یو ځای پټو په سر غوړولی او د هیروینو نشه کوي وایي دوی حاضر دي چې په خپل خوښه نشئ مواد پرېږدي، خو د متعدینو د درملنې مرکزونه دوی نه بسترې کوي او درختون په ځای زندان ته استوي.
دا وه چې مجاهدین راغلي دي، خو دا مواد خو ډېر قیمته که ډېر قیمته شته وایي مواد په وخت کې چې مثلا که د 500 په مصرف درسته بوسن 2 ساعت په هغه مصرف جیک شوی دی.
زمونه که اینا اومدن
کله چې دوی راغلي د نشه یي موادو په هر برخه کې سختي جوړه شوې ده. زه خو اوس دې ته اړ شویم چې نشه پرېږدم. خدای حاضر او شاهد دی چې غواړم د خپل ځان او کورنۍ په خاطر نشه پرېږدم.
خانواده شده باید درک کنم او تصمیمم دارم.
د د طالبانو د حکومت تر جوړېدو مخکې د نشئی موادو خرڅونکو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشئی موادو خرڅولو مرکزونه جوړ کړي او د حکومتي چارواکو له منع کولو سره سره به بیا هم لسګونه معتادین سره راټولېدل او په ډله ییز ډول به یې نشه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د نشئی موادو پلورل په رسمي ډول نه دي منع کړي، خو د معتادینو په وینا اوس د نشئی موادو د خرڅولو مرکزونه یا ساقیخانې نسته او د نشئی موادو پلورونکي په کوڅو کې پټ په معتادینو مواد څوی. د عبدالحکیم په نوم یو مدني فعال وای اوس هم نشئی مواد پلورل کیږي او دا کار د دې سبب سوای چې متادین په هر بای چې وی دا مواد راونی سي.
وسم ستاسو اسکه ډیر کسان چې او وسم خرسي خو پټه خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دغه مغشتنه چې دغه ساکیان اول بند کې خچیر ساکیان بند سينو ان شاء الله وین بم نه خرسي او مرتزبه نه بجینه وشغول سي د دې عمل سره.
موږ وغوښتل چې د نشئی موادو د پلورلو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم وپوښتو، خو د دې وزارت او د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ ویاندویان زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. دوه میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت په دوو پړاوونو کې تر 2000 ډیر معتادین راټول او د دې لپاره په پلچرخي زندان کې وساتل چې له نشئی موادو څخه لاسونه لاند سي، خو وروسته یې بیرته خوشی کړل. اما تر هغه وروسته یې په کابل کې د معتادین راټولولو او درملنې په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د افغاني ټولنې هغه بیوزله برخه ده چې خلک ور باندې باور نه کوي. له کورونو څخه یې شړي، ځکه نو دوی له خپلو سیمو څخه تښتي او په داسې ځایونو کې شپې او ورځې سبا کوي چې هلته نشئی مواد موندل کیږي. دا مهال په کابل ښار کې د نمرکو معتادینو په نوم یو انجمن فعالیت کوي چې له دې لارې معتادین خپل حقونه ترلاسه او له خپلو کورونو سره یو ځای شي او هغوی یې درملنه وکړي. دا چې د دې انجمن هدفونه، تشکیلات او ګټې څه دي، په دې اړه مو د نمرکو معتادینو د انجمن له یو بنسټګر نثار احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نمرکو معتادین چا ته ویل کیږي.
دنیا کې د دوو خلکو نومونه چې زه وینم هغه ورک شي په بل نامه یادېږي، لکه انسان چې مړ شو یا جنازه راوړي یا غمړې راوړي دغه نوم یې ورک شي. او بل دا ده چې یو څوک معتاد شي هغه نوم باندې څوک نه یادېږي، معتاد دی معتاد دی او پوډري دی، په دې نومونه باندې یادېږي، خپل نوم یې بیخي ورک شي. نو په همدې لحاظ باندې موږ ورته د ګمنامه نوم ورکړی دی. په دې خاطر موږ یو انجمن هم د دې نو جوړ کړی دی.
تاسو د انجمن خبره وکړه که دغه د نمرکو معتادینو د انجمن په اړه راته معلومات راکړئ چې څنګه انګیزه در سره پیدا شوه چې د انجمن جوړ کړي.
د دې ډېرې ګټې وې. یوه ګټه دا و چې ډېر خلک دي چې د خپل معتادینو پسې ګرځي چې پیدا کړي هغه ورک دي، نو کولای شي د دې انجمن د لارې نه پیدا کړي. او بل دا چې د دې ګمنامه معتادینو باید یو مشخص یو ادرس ولري کنه، یو انجمن خو ولري، یو ځای خو ولري کنه، تر څو به دې هم داسې ورکي. نو په دې خاطر موږ سره کومک کوو او دغه انجمن موږ جوړ کړو او د دې یو ادرس مشخص معلومیږي چې دوی چیرته دي او چیرته نه دي.
دغه د نمرکو معتادینو انجمن یا ان ای د دې انجمن دغه تشکیل په اړه راته معلومات کړه، څه ډول یو انجمن ده؟
د انجمن خو خپل د معتادینو موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي. زمونږ د آگاهۍ نه ډېره استفاده کوي، زمونږ د کانسلنګونو یا مشورو نه ښه استفاده کوي.
دا انجمن څه فعالیت کوي، څه کار کوي؟
دوی خو فعالیت دا ده چې یو خو د خپل منځونو کې یو بل سره ډېر زیات کومک کوي. هغه معتادین چې دغه ډېر جګې نشې نه ټیټ ته راغلي دي، هغې کولی شي د دې نورو ته رهنمایي وکړي چې ما په دې شکل پرېښود، په دې شکل مې کم کړه، په دې شکل مې کم کړه. بل د دې انجمن ګټه دا ده چې دوی د حق خپل حقوقونه باید دفاع وکړي او دفاع کوي. حتی دوی پولیس اذیت کوي وهی او ټکایي دوی هم کورې په دسته جمعې ډول د خپل حقوقونو دفاع وکړي. حتی هغه مؤسسات یا هغه وزارتونه چې د مواد مخدر سره کار کوي نږدې نه حتی هغه تغیر تللی دي ورغلي او مخکې ورغلي وسم مرزي چې زمنګ حق او حقوق په انساني شکل منتباد را کړی شي.
د شي ژوندۍ مثال ما ته ویلای شي چې دغه په نتیجه کې مثلا د یو معتاد سره یا د یو معتاد له کورنۍ سره د دې انجمن لاري مرسته سوي یا هغه پیدا سوي وي یا هغه جوړ سوي وي یا مثلا هغه د کار زمينه برابر سوي
دغه وافته مخ کې یا تورز مخ کې. حتی د غزنی نه خلق رال د خپل یو معتاد زوی په سرګرزیدل د نوش پیدا کول بل اخر ما غ معتادین چې د دې انجمن نه خبرو چې د دې انجمن کار کوي هغه ادرس اخیست او د ترال او د هغه زوی د تمنګ سره په شلټر کې هغه پیدا کو خوشاله شو موږ ته چې داس موږ د تاداوی د لاندې دی او موږ د سر حکومت کو ان شاء الله ډیر سر بدا جوړ شي. راته د سمنګانو نه راغلی هغه هم د خپلوان موږ سره بستر او د په شلټر کې هغه هم ولید د ګټي دي چې د انجمن یا د ان اي
نو انجمن څومره تر اوسه پورې په دې توانیدلې چې خپل غړو ته یا خپل معتادینو ته شي کارونه له لاسه ورکړي دي اوس کار نه لري یا خلک ور باندې باور نه لري یا کورنۍ ور باندې باور نه لري کورنۍ شړلې دي دی بیرته خپل ځای ته وګرځي یا خلک ور باندې باور وکړي.
شته ډیر زیات شته چې بعضي هغه دوستان چې موږ د پټره ته دوستان یو نو هغه دوستان چې په خار کې نه مو پلوس کار کوي حتی یو وخت وو چې وروري ولا کار نه ورکو وسا ماغه معتاد چې جوړ شوی دی وس نو دا د دې انجمن برکت او چې هغه ته موږ قناعت ورکو هغه په دې مطمئن شو چې دا رښتیا جوړ شوی دی دا به نور هغه پخوانی معتاد نه وي نو په دې خاطر وس ډیر خلک هغه کار کوي حتی په منډۍ کې کار کوي حتی په بازار کې کار کوي او سودا خرڅوي حتی په عامل پوسې اعتبار کوي او پخوانی اعتبار یې لاسته راوړی دی وس نو
د دغه ډول انجمنونو جوړېدل به له معتادینو سره او د معتادینو له کورنیو سره څه مرسته وکړي؟
نو دغه انجمنونه که نورم جوړ شي دا به ډېر زیاته ګټه وکړي ځکه دا خو موږ په دې ساحه کې یو انجمن جوړ کړی دی شاید د نمایي کابل په اندازه باندې نو او په دا چېرته نورو ولایتونو کې هم جوړ شي یوه ګټه به دای چې د دوی په منځ کې به ارتباطات پیدا شي اغه ورک معتادین به د انجمن د لار نه پیدا کیږي بل دا چې اغه نه چې د معتاد په ژبه پیږي بل څوک نه پیږي اغه نه چې معتاد په اعتماد کې زموږ په ژبه دونه نه کوي ځکه چې اغه معتاد خپل سرګوزش وي او هغه تشویقي دا خبره ډیره منل کیږي نو کچیرته دا انجمن پراخ شي نو دا خلخ به یو خو تداویم شي او تشویق بم شي او اینده کې به جوړ شي د تکارونه پیدا کیږي او دوی پامیرونه په خوشاله شي جامعه په خوشاله شي اجتماع به ته خوشاله شي.
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د غوربند دری اوسیدونکو حلیم له ډیر سو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی می د جنسي تقویه او نامشروع اړیکو لامل نشه پیل کړی چې لڅه مودې دروغجنې تقویه ورسته یې لبخو وغورځول. حلیم زیاتوي چې اوس می خځه او ماشومان راڅخه تښتیدلي او زه په کابل ښار کې یوازې پاتې یم. دا چې حلیم د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل د خولې واورو.
زه فعلاً موسیقیت کوم، بوسنه پولیس کوم، څو قسمه موتورسیکل سری بعضې چیزی در خوشی رو پیساب ده پیسه داره این از زی موتورسیکل بعضی در غم نزی بعضی در لذت جویی نزی زه حقیقتا پیده چی پی ایران که ما یوازی رو من کارش میکابه درامت می مثلا تقریبا خوبه در لذت جویی پیساب ما نیزه موتور شم مثلا در تریه کنم این شروع بکرم بیره بیره دیگه ما زغالمه یا حقیقت تواهیمه چه نوزوانان در دقیقه کارپسیونه گزی اول نه شاید مثلا لذت کاذب لذت بلری ولی بیا متاسفانه ختم دیه بیا تریخ بری تقریبا دیش کاره کردی که ما در باور نتونیم این نیشه گیش رو کردیم ولی که خانوازه می زید تر کرایم زیوازی پی کرایم دوما پا حق که خانوازه می دیر ظلم کرایده زیوازی پی خلوم را ما ایران تا غریبه پیشه کار ایران دانیم کلا متاسفانه خانوازه می لاسه بر کرد سر می پر نیشه که گرم شد آقونه که توجه می زید دیگه میره چرال من که متاسفانه در آمریکا پا سفارت ترور بود کیست چلای با چه منگا سرپرست نلای رو منگا امریکا تا غور بیشی پنهانده گل وقت لور لور بو امریکا تا از چه حالا مرد چیز در روزن قلب در کور این چوک نشتاده دره دانی آلوتو نزی میدی آقای امزان سر بیوری دما تیلا میپکو چه واده تا خستی بود تشای چه ما دارایی و کولی بری یک چه رو تا پیشنیدی دما بستا زندگی نابود کرده بریده یادی کمی خو آلوتو نمیوزه است پری چه داغو آقو سقط شد اما اتشه چه آقو سوی آقو ایمانی فکر می تور اما در آلایت سده خوده کلکل اولا چه بازش مبسه جالا رازی امکان داری باور ده ونشی یه وقت یه دست یه زبان اومد چه باور دوشه دیست دقیقا نگاه نما بتخبره پا وجود که کم و کسری نلیدله کار میم که خزوانی میم درستله خوب است خبره در بیاخلی نمیم در مصفیلم زندگی خرابه در فقه کنم درسته که بشتان می درسته حتی دست بشتان ما درسته چه باید وصفه پاسی ندی چه ما وی وان کاش که لگ بشتان می لگ توی شی چه کم شی تو نفکر بکنی چه چون ما که بشتان ما درسته ولی در مواد چه وخو تجیه نخص که وخو ندرسته خرابه در
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نسوار د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغېز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر سید حبیب اروال خبرې واورو.
تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادی هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دی. د دې په تولیداتو کې ځین نور داسې مواد ور زیاتوي بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه ده چې هغه انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني، د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمینه ډیرو ناروغیو ته پیدا کوي. هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغي، د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د دې سرطانونو سره. هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوند تنفسي سیستم ته هغه حلقې چې کوم موجودې دي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی، د هغې د نارامتیا او ناروغۍ سبب کیږي. دا خوله د بدن دروازه ده، دی نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا موزره شوه، دا چټله شوه. دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي کوم موږ ورته برانچیتو، تانسلایټو، ور او دا او هغه، دې ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود. ټوخی ډیر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینې بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه ذره دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکړي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناشت وی چی پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې نامعلومی خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او رسته به څه پیښ شي دا به په دې ډراما کې واورو.
ډاکټر صاحب مرون مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سي عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سي ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجن شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک نه ده، دا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لري.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند دره کې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطر فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطر فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام موږ په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي، دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي،
زوم بوڑو زوم بجوندی نو ایران کو سو روپا نہ دا ول بیرتا نہ ورسی
مندل نہیں ہوئی دے جانا تو مینوں منی زنا تک پیسے لالو دا دول نہ دیکھم لالو پون دل لالاسا کس پوڑی نہ ہوئی ول مل کو نہ جلا کی دے